ډیره زیاته مننه کوم سلطان سرور جالب پروګرام دی او قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه بیا هم د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې افغان ځواکونه په پام کې لري د جوزجان ولایت په قوشتېپې او درزاب ولسوالیو کې د داعش ډلې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات وکړي. د ازادۍ مجلې په 19 پروګرام کې پر نورو مطالبو سربیره د موسیقۍ د یوې خوږې آلې بنجو په اړه یو په زړه پورې راپور لرو. د هر څو وروسته راځي قدرمنو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په هند کې د افغان ښځینه پولیسو د لومړی ډلګۍ روزنیز پروګرام پیل شو. د کرکټ نړیواله شورا وایي د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ لومړی ټیسټ سیالي به یوه تاریخي لوبه وي، او د ایران د قدس ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. پوره خبرونه د جوزجان امنیتي چارواکي په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې د داعش ډلې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د تیاری خبر ورکوي. د جوزجان امنیت قمندان رحمت الله ترکستاني پرون ازادۍ رادیو ته وویل په دواړو ولسوالیو کې تقریبا ټول کلی د داعش وسلوالو نیولې دي. ملي اردو او کماندو ځواکونه پلان لري چې دلته عملیات پیل کړي. عملیات به ځمکني او هوایی وي او مشري به ملي اردو کوي. کوهستاني د عملیاتو د دقیق وخت له څرګندولو ډډه وکړه، خو له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادۍ راډیو ته ویلي و چې په قوشتېپې او درزاب ولسوالیو کې د داعش ډلې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات نن سه شنبه پیلېږي. په هند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د لومړۍ ښځینه ډلې روزنیز پروګرام پیل شو. د افغانستان د پوځ لومړۍ شل کسیزه ډله چې ټولې ښځې دي د هند د تامل نادو ایالت د مرکز چنای د پوځي زده کړو په اکاډمۍ کې روزل کیږي. د هند ان ډی ټی وی چینل ویلي چې دا روزنیزه دوره به د دسمبر په 23 پای ته ورسیږي. د چنای پوځي اکاډمۍ په هند کې د پوځیانو د روزنې اصلي مرکز دی. په کابل کې د هند سفارت تیره اونۍ پر ټویټر خبر ورکړ چې د افغانستان د ښځینه پوځیانو شل کسیزه ډله د پوځي روزنې لپاره د هند چنای ایالت ته استول کیږي. د کرکټ نړیواله شورا وایي دا چې هند به د افغانستان د کرکټ د لومړی ټیسټ لوبې کوربه وي تاریخي خبر دی. د کرکټ نړیواله شورا پرون تایید کړه چې د افغانستان ملي ټیم به لومړنی ټیسټ لوبه له هند سره وکړي. د هند د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړي او د کرکټ منتقد آکاش چوپړه پرون کرک انفو وبپاڼې ته چې د کرکټ لوبې ته ځانګړې شوې وویل
افغانستان د رایز ان انټرنیشنل کرکټ هاز
بناریوال کرکټ کې د افغانستان را پورته کېدو ټول مجبور کړل چې کینی او چکچکی ورته وهی. واقعاً خوشاله يم چې هغوی ته دا موقع ورکړل شوی. د کرکټ د نړیوال شورا په وینا د هند او افغانستان د کرکټ د ټیسټ لوبې دقیق وخت لانه دی ټاکل شوی، خو غالباً په 2019 میلادي کال کې به وي. بنیامین نتنیاهو وایي له اروپایي هیوادونو تمه لري چې د امریکا په څیر بیت المقدس د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني، خو د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی د اسرائیل د صدراعظم د غوښتنې ته د نه ځواب ورکړ او ویل چې داسې توقع باید له نورو خلکو وکړي. موګیرینی پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اسرائیل د صدراعظم سره له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دې اتحادیې غړي باید د بیت المقدس په اړه نړیوالې اجماع ته وګوري. زه پوهیږم چې صدر اعظم نتنیاهو څو ځلې دا ذکر کړی چې له نورو هم توقع لري چې د امریکا په څیر ګام واخلي او بیت المقدس ته سفارتونه ولیږدوي، خو هغه دا توقع نورو ته ساتلی شي ځکه د اروپایي ټولنې غړي به دا کار ونه کړي. د امریکا ولسمشر د تیرې چهارشنبې په ورځ بیت المقدس ته د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه رسمیت ورکړ. لبلخوا د روسي ولس مشر ولادیمیر پوتین ویلي د بیت المقدس په اړه د ډونالد ترامپ پریکړه د منځني ختیځ وضعیت بې ثباته کوي. پوتین پرون په انقره کې د ترکیې له ولس مشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې همداراز وویل چې له ترکیې سره په دفاعي برخه کې یو شمیر موافقې به هم لاسلیک کړي. په همدې خبري کانفرانس کې د ترکیې ولس مشر ښاغلي اردوغان وویل چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولس مشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د مسکو او انقرې دریز یو دی او دواړه دا اقدام په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ د عمل په توګه پیژني. اردوغان وویل د منځني ختیځ د وضعیت او د بیت المقدس په اړه د مسکو او انقرې تماسونه به جاري پاتې شي. او د ایران د قدس ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. قدس د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواک هغه څانګه ده چې په بهر کې د ایران د فعالیتونو مشري کوي. د دې ځواک مشر جنرال قاسم سلیمانی دو فلسطینی ډلو الجهاد او عزالدین قسم قطعې په نوم د حماس وسلوالې څانګې ته دا وړاندیز کړی. حماس ډله د غزې په تړانګه کې واکمنه ده. د سپاهي پاسداران رسمي ویبپاڼې پرون راپور ورکړ چې سلیمانی په ټلیفوني خبرو کې د دې دوو ډلو مشرانو ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې اسرایلي پوځ پرون وویل له غزې څخه د اسرایلو پر خاوره څو توغندي وویشتل شول چې یو یې د اسرایلو د میزایل د مدافع سیستم کشف او شند کړ او په ځوابي اقدام کې د غزې په تړانګه کې د حماس پوځي مرکزونه د ټانکونو او الوتکو په وسیله په نښه کړل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویبپاڼه پته ده. اوس هم لنډه خبری برخه وړاندې کیږي. د جوزجان ولایت په قوشتېپې او درزاب ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو د نفوذ د مخنیوي لپاره پوځي عملیات په پام کې دي. ولایتي چارواکي وایي چې د عملیاتو دقیق وخت لا نه دی معلوم، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې دا عملیات به نن پیل شي. په همدې حال کې په جوزجان کې د مدني ټولنې یو شمیر فعالان او ولسي خلک له حکومت غواړي چې د دوی په ولایت کې امنیت ټینګ کړي او د داعش د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. په دې اړه جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په جوزجان کې چارواکي وایي چې د قوشتېپې او درزاب ولسوالیو ټول کلي د داعشیانو په لاس کې دي او د حکومت واکمني یوازې په څو پوستو او د ولسوالیو په ودانیو کې محدوده ده. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ ولسوال باز محمد داور ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو ولسوالیو ډیر خلک له خپلو کورونو تښتیدلي او د جوزجان مرکز ته یې پناه وروړې. باز محمد داور وویل په درزاب کې د حکومتي ځواکونو پوځي عملیاتو ته سترګي په لار دي.
د تسلط دولت فقط یک قمندانی است، چند دانه پوسته داریم.
د حکومت پلاس کې یوازې د قمندانۍ ودانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ ده او څو پوسته هم لرو. نور د درزاب او قوشتېپې ټول کلي داعش نیولې دي، خو د هغه په وینا د داعش وسلوالو په دریو کلیو کې خپل اساسي مرکزونه او د وسلوالو د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. د هغو دریو کلو 90% اوسیدونکي مرکز ته راتښتېدلي دي. د داعش وسلوال په سیمو کې د خلکو په کورونو او د ښوونځیو په ودانیو کې ځای پر ځای سوي دي. د کومه ځایه چې د هغوی حرکت پیلېږي، د مغول، سردره او ګلخانی کلي دي. د درزاب ولسوال روانه اونۍ رسنیو ته وویل چې د الجیریا دولس وګړي او د فرانسې څلور وګړي چې د یوې ښځې هم پکې دي نه وی لیدل شوي او باور پر دې دی چې د داعش وسلوال روزي. یو شمېر غربي څارونکو فرانس پرسته ویلي چې د داعش وسلوال غالبا د تاجکستان له لارې افغانستان ته ځي، خو د درزاب ولسوال وویل چې د ورتګ لارې نه دي ورته معلومي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې رپورټونو تر خپرېدو وروسته وویل چې نن به د درزاب ولسوالۍ د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي. خو د جوزجان امنی قومندان رحمت الله ترکستانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د ځپلو لپاره پوځي عملیات په درزاب او قوشتېپې کې پلان شوی او دقیق وخت یې لا نه دی څرګند. فرانسویان، المانیان، د چچنیا وګړي، ازبکان، د طاهر یولداش ډلې خلک او نور بهرنیان شته چې د درزاب په سردره کلي او د قوشتېپې په چکمچور کلی کې ځای پر ځای سوي او فعالیت پیل کړی. ازبکان له کورنۍ سره راغلي خو نور تقریبا ټول مجردان دي. د جوزجان امنیت قمندان وویل د کسان ته پوځي کمالات له پاکستانه کېږي او خوراکي مواد د سیمې له بازار نه اخلي. د جوزجان د درزاب او قوشتېپې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته په مرکو کې ویلي چې حکومت باید سیمه ژر تر ژره د داعش له وسلوالو خلاصه کړي، که نه نورو ولسوالیو ته به هم ګواښ پېښ شي. د جوزجان د مدني ټولنې یو فعال علي شیر انتظار جوزجاني ازادي راډیو ته وویل په درزاب ولسوالۍ کې ودې ښوونځي بندې او 319 ښوونکي به برخلیکه پاتې دي. په قوشتېپه کې 15 ښوونځي تړل شوي دي. له دې چې حکومت پام وکړي او دا سیمې چې د داعش مستمره ګرځېدلې د داعش له لاسه خلاصې شي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ پخواني ولسوال رحمت الله حشر څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د ازبکستان د اسلامي تحریک د مشر طاهر یولداش زوی ملک یولداش په درزاب او قوشتېپه کې د ځوانانو په جلب و جذب لګیا دی او د انتحاري حملو لپاره وګړي روزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه کو. ملالی بشیر پرونی لویدیز ورځپاڼې کتلی او په لنډی سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
وال سټریټ ژورنال په اچین ولسوالۍ کې د داعش جنګیالیو پر وړاندې د افغان او امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی چې که څه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن وایي چې د افغانستان د جګړې وضعیت پر یوه حال ولاړ دی، خو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې امریکایي او افغان ځواکونه د خلکو لمځکو او کلیو د داعش جنګیالیو په ایستلو بوخت دي. مقاله لیکي چې په 2014 کال کې داعش جنګیالیو په افغانستان کې ځای وموند او د پیخه، تختو او مومند درې د خپل خلافت په څانګو بدلول غوښتي. مقاله زیاتوي په هغو ځمکو کې اوس جوار او غنم کرل کیږي چې د داعش جنګیالیو تر واک لاندې وي، خو د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو عملیاتو په نتیجه کې اوس پر شا تمبېدلې دي. وال سټریټ ژورنال په دغه مقاله کې لیکي چې د شنبې په ورځ عراق د داعش پر وړاندې بریا اعلان کړه. داعش د درو کلونو په موده کې د عراق درېمه برخه تر خپل کنټرول لاندې کړه، خو اوس د عراق ځواکونه له سوریه سره پر پوله سیمه تصفیه کوي او کنټرولوي. مقاله همداراز په افغانستان کې د داعش جنګیالیو ته په اشاره وایي چې اوس دوی له ملکیانو څخه جلا شوي او په غرونو کې بند پاتې دي. له همدې کبل امریکا پر هغوی هوایی بمباری کولای سي او د مځکې له لارې افغان ځواکونه له امریکایي سرتیرو سره یو ځای په اچین ولسوالۍ کې داعش جنګیالي په نقشه کوي. د امریکا پوځي څېړونکي وایي په افغانستان کې شاوخوا 1500 داعش جنګیالي پاتې دي. مقاله د یو امریکایي قومندان له قوله لیکي چې غواړي د هوایی بمباریو په واسطه داعش جنګیالي د ژمي په اوږدو کې په غرونو کې بند کړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغان کوماندو ځواکونو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي په داسې حال کې چې افغان سرتیری او پولیس له سخت دریځو سره د جګړې په ډګر کې لاس او ګریوان دي، د دغه هیواد ځانګړي ځواکونه د بریا یوه بیلګه ده، ځکه همدا ځواکونه دي چې حملو ته لومړی ځواب وایي او ډېری تهاجمي حملې هم دوی پر مخ وړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په دې مقاله کې زیاتوي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د پیاوړي کولو د امریکا 4 کلن پلان د $200 میلیون په ارزښت پلی کېږي، خو مقاله د امریکا د پوځي اټکلونو له مخې یادونه کوي چې د افغانستان د 3.5 میلیون نفوس په درو کې یوه برخه په داسې سیمو کې اوسي چې یا د طالبانو په کنټرول کې دي او یا هم ورباندې د طالبانو، داعش یا نورو سخت دریځو ډلو لخوا د کنټرول لپاره جګړه روانه ده. مقاله لیکي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د پیاوړتیا 4 کلن پلان به د پوځ، پولیسو او هوایي ځواک شمیر له 9000 څخه تر 4000 پورې پر زیاتولو تمرکز کوي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې د جګړې 14 کاله کیږي او امریکا د دې مودې پر مهال د افغان پوځ او پولیسو د روزنې او مجهز کولو په برخه کې $70 میلیارد مصرف کړی دی.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سوریې او مصر ته له سفرونو وروسته پرون ماښام انقرې ته ورسېد. پوتین د ترکیې له ولسمشر سره تر خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې خبرداری ورکړ چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه به منځنۍ ختیځ لا بې ثباته کړي. په دې اړه د فرشتې جلالزی راپور واورئ.
پوتین بیګا په انقره کې خبریالانو ته وویل چې د بیت المقدس په اړه د ډونالد ټرمپ پریکړه د منځني ختیځ وضعیت لا بې ثباته کولای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مصر او سوریه ته ترتګ وروسته بیګا له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د خبرو لپاره ترکیه ته ورسېد. دواړو ولسمشرانو د سوریه په ګډون د منځني ختیځ پر حالاتو خبرې کړې دي. پوتین پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
Хотел бы отметить, что и Россия, и Турция считают, что решение администрации
Соединенных Штатов په همدې خبري کانفرنس کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس د وروستۍ پریکړې په وړاندې د مسکو او انقرې دریځ یو دی او دواړه دا اقدام په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ د عامل په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر د دسمبر په 6 نیټه اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د دولت پلازمینه ده او په تل ابیب کې د امریکا سفارت به بیت المقدس ته ولیږدوي. د روسیې جمهور رئیس همدارس له ترکیه سره په دفاعي برخه کې د یو شمېر موافقو د لاسلیک خبره وکړه. په دې اړه د ترکیې ولسمشر څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو چارواکي په راتلونکو اونیو کې سره ګوري او له روسیې سره به د اس 400 میزایلو د سیستم معامله بشپړه کړي. ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان سږ کال څو واره سره وکتل او په مکرر ډول یې پر ټلیفون خبرې کړې دي. ترکیه، روسیه او ایران په سوریه کې د بحران د حل لپاره په هڅو کې یوې خواته دي. د روسیې او ترکیه روابط په 2015 میلادي کال کې چې د ترکیه هوایي ځواکونو له سوریه سره خپلو پولو ته نږدې د روسیې یو جټ الوتکه وویشته خراب شو. وروسته بیا په انقره کې د روسیې سفیر ووژل شو، خو دواړو هیوادونو په وروستیو دوه کلونو کې د اړیکو د ښه کولو کامیابي هڅې کړې دي.
د ازادۍ رادیوی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د شاعر او کرکتون کې ارواخاد ریاست تسنیم د ادبی ژوند په باره کې رپورت اوري.
جدید غزل پسر خیلانو کشمار ده، د نوی غزل او د نوی رجحانات باندې پوها سره
سازیان د ساز دیوی تاری علی پاړه را تغیږي.
په لاس برخه کې اته برخه د جاپانی دی چې دا زیاوی په ماتلو په دغه کې خلق بندانو کې یا د دریا سره یا د ګولک سره یا په اسلام دی زربغلی سره شوکیانو سره دی دا سره غزلی وایي.
لنګ دکایت د ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی او شعر که وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو. همایون عباد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د پښتو ژبې نومیالی نقاد او شاعر ریاض تسنیم وفات شو. ارواښاد تسنیم نه څلوېښت کاله له مخه د خیبر پښتونخوا د چارسدې زولې په اسفاتو کلي کې زیږیدلی وو او له شاوخوا اوویستو کلونو راهیسې په کراچیو کې اوسېده. ارواښاد تسنیم له څه مودې راهیسې د تور زیړي په رنځ مبتلا وو چې د تېرې دوشنبې په ورځې د کراچۍ په یوه شخصي روغتون کې د رنځ پر بستر له رنځور بدنه سا وخته. روح دې ښاد وي. ارواخا تسنیم پنځه کتابونه چاپ کړي چې نمونه یې سکه دا واری ویده شوم، دا مې کوم رنګ کشید کړی، چندرن، منتخب خوشحال او اتویشتم نمبر بیټ راپورتاج دی. په روانه خپرونه کې د ارواخا تسنیم د ادبي ژوند په باره کې ریپورت هم اوریدلی شئ. دا هنر ورځ ون منځل شپه د اتلې د میاشتې په 15 نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې د هنر نړیواله ورځ د هنرمندانو او فرهنګیانو په ګډون ون منځل شپه. په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هنر د ارزښت په باره کې خبرې وکړې.
کتلې او هنر دواړه سره کشیر دي. زه خوشحال به پکې ونیسم. هنر د علم او عمل لارښود خوشحال خټک خبره ده. د دې تر ټولو مهم تعبیر دا دی چې هنر د انسان د ژوند جز دی. د تصادف پر بنسټ نه پیلیږي او نه هم د تصادف پر بنسټ واقع کیږي، خو تالی کیدای شي تصادف سي. هنر روح دوم زندگی است و زندگی معنی مبارزه را افاده می کنند. هنر حرف اول را دارد. از همین جهت است که وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری شورای عالی هنر تصمیم گرفت که ما هنرمندان خود را تشویق بکنیم و روز هنر را به قسم جشنواره به تجلیل بگیریم. ما برش ما مبارکباد میگیم.
دا خاغلی باوری تر وینا وروسته دا هنر د ورځې په مناسبت د مختلفو ادارو او مرکزونو پیغامونه ولوستل شول او د هنر د عالی شورا غړي تیمورشاه حکیم یار خبرې وکړې. نوموړي د هنر د شورا راتلونکي پلانونه بیان کړل او غوښتنه یې وکړه چې شورا باید مستقله شي، له هنرمندانو سره د مرستې په خاطر د هنرمندانو صندوق جوړ شي، د مډالونو او ستاینلیکونو ویش باید د یوې کمیټې لخوا ترسره شي او په ولایتونو کې هنرمندان باید وهڅول شي او ځینې امتیازات ورکړل شي. دا غونډې په دوهمه برخه کې بلل شوی هنرمندانو د هنري نندارتون ننداره وکړه او یو شمېر هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول. د قوالی موسیقي جشن او د سیمه ایزو جامو نندارتون جوړ شو. دا جشن د لیندۍ میاشتې په لسمه نیټه په ډهلي کې د افغانستان او هندوستان د هنرمندانو لخوا د هند د فرهنګي اړیکو په مرکز کې جوړ شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې جشن کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهن محمد رسول باوري او د افغانستان او هندوستان یو شمېر فرهنګیانو ګډون کړی وو. په اپیل کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي د افغانستان او هندوستان د فرهنګي ونې په اړه خبرې وکړې او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو فرهنګي مشترکاتو یادونه وکړه. نوموړي داسې محفلونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د ودې او ټینګښت لپاره ارزښتناک بلل. وروسته یو راګ چې د راګې تلک شام په نوم یادیږي او د ستار رباب وایلون او تبلې د آلو په ذریعه غږول کیږي د دواړو هیوادونو د هنرمندانو لخوا وغږول شو. د موسیقۍ تر پروګرام وروسته برخوالو د سیمه ایزو جامو او د افغانستان او هندوستان د نقاشۍ او د نندارتونونو ننداره وکړه. د دغه محفل په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د دواړو هیوادونو یو شمېر هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. په کندز کې د انځورګرۍ، خطاطۍ، حکاکۍ او لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. دا نندارتون چې د مختلفو برخو هنرمندانو پکې برخه اخیستې وه د لیندۍ د میاشتې په لسمه نیټه د کندز خصوصي پوهنتون لخوا د کندز په ښار کې جوړ شو. د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي د دغه نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې هنرمندان او صنعتکاران باید خپل فرهنګ په خپلو اثرو کې په اصیل شکل سره وځلوي. په کندز کې په روان کال کې څو نندارتونونه جوړ شوي. د دغو نندارتونونو ډیری جوړونکو خپلو محصولاتو او نری اثارو ته د مناسبو بازارونو د نه موجودیت یادونه کړې او لاړوندو ادارو یې غوښتي چې دې برخې ته توجه وکړي.
د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د پښتو ژبې د مخکښ شاعر او کره کتونکي ریاض تسنیم له ګوتو هغه کړکۍ پرېوت چې غزلې به یې پرې قلم بندولې او یا به یې هغو باریکیو ته لار پرېیسته چې د نقد غوښتنه وه. تسنیم لمغه کډه واخیسته خو د زړه په وینو پاللې ډېرې شېبې په میراث راته پرېښودې. د تسنیم د شعر مرغبه د خیال او فکر په غبرګو وزرونو الوت کاوه او د نن ورځې د شعر په ډېرو دنګو څوکو یې ناسته وه. روتې خادوي زموږ همکار ذبیح الله مومن درواښه د هنري ژوند په باره کې رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پښتو ژبې نامتو د ځانګړي سبک شاعر، لیکوال او کره کتونکي ریاض تسنیم د تېرې دوشنبه په ورځ د دسمبر میاشتې په 14مه نیټه د 49 کلونو په عمر د کراچۍ په یو روغتون کې د اورپیخ ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو دغه نامتو شاعر له اړه د خیبر پښتونخوا اوسېدونکی و خو له تېره شاوخوا درې ولسیزو راهیسې د سند صوبې مرکز کراچۍ کې اوسېده او په پولیس ډیپارټمنټ کې دنده ترسره کوله. ارواخات له تېرې اوږدې مودې راهیسې د تور زیړي په رنځ اخته و چې په دې وروستیو کې په ځینو روغتونونو کې د درملنې په پار بستر شوی هم و. ریاض تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې درې شعري ټولګې، دا کوم رنګ د کشید کړی چندړ او که زه دا واري ویده شوم پنځولي او همداشانې دوه نثري ټولګې بیت نمبر 28 او منتخبات خوشحال هم چاپ شوي وې. لیکوال او شاعر او ارواخات تسنیم نږدې ملګری عثمان الستیار دغه مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ځای بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تسنیم د شاعرۍ په اړه وویل ریاض تسنیم د جدید غزل په ټول غوښتنو خو پوهېده، د وطن ستونزې درک کړې وي او په خبرې چې هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې راځي.
ریاض تسنیم د مرګ په داسې المناک او دردناک وخت باندې دا په شعر پن یا د خدماتو باندې خبر کول ډېر زیاته مشکله ده. ریاض تسنیم یو شعر دی چې دواړه برباد ولې په خپل ځای مطمئن دواړه، نه زه په وخت نه وخت په ما پسې لاسونه مروړي. هغه د یو دومره مطمئن ذهن خاوندو شعر یې هم په شعوري حواله باندې لیکلی دی، د فکر او د شعور په بنیاد شاعري کړې ده. د دې وطن ټول ستونزې په نظر کې ساتلي دي. هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې شمار دی، او جدید غزل صرف په هغه معنی کې نه چې هغه د یو اصطلاح شکل کې مونږ استعمال کو، بلکې هغه د نوي غزل او د نوي رجحاناتو باندې پوهه سره.
اروخات تسلیم د خپل تخلیقي استعداد او زرخیز تخیل په مرسته نه یوازې د کراچۍ درنګانو په خار کې، بلکې په لار یو بری پښتونخوا کې د خپل غزل سراخ داسې روخانه ساتلو چې رڼا د پښتو موثر شعر په چاپیریال کې تر هر ځای رسیدله. تسلیم له ژوند سره د مینې، له خپل خاورې سره د وفا او د مزاحمت شاعري په داسې ژبه کړې چې د لوستونکي په ذهن کې ضرور نقش پرېږدي. اروخات تسلیم تل په خپلو شعرونو کې د ویدو خلکو د ویښتیا سپېڅلې مبارزه وکړه. شاعر او لیکوال طاهر ځلاند هم په دې باور دی چې هر وخت تسلیم د پښتو شاعرۍ په روان بهیر کې خپل لار درلوده، او په خبره چې دغه په شاعرۍ کې یو قوي او سوچه مفکوره درلوده او د خپل ټولنې عکاسي کوله. طاهر ځلاند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ریاست تسنیم د پښتو د شاعرانو په هغه قطار کې ولاړ شاعر او تخلیق کارو چې خپل لارې درلوده، چې په ډیرو ځوانانو کې د هغې د ساب د پیروي نښې نښانې ښکاري. ریاست تسنیم یو داسې شاعر و چې د هغه د لیک په شا یوه سوچه او قوي نظریه موجوده وه، یو مفکوره موجوده وه د خپل ټولنې او د پښتني معاشري د بدلیو، محرومیو او ستونزو نه رانیولې تر د دوی د غوښتنو، هیلو، ارمانونو، مینې او تصوراتو پورې غزیږي. ریاست تسنیم په خپل شاعرۍ کې خپل همدغه ډول قومي رنګ او قومي سوچ ته ځای ورکړی دی.
د تسنیم شاعري د لوی شاعرانو په څیر اکثر د خپل ټولنې تصویر وړاندې کوي، او په ډیرو بیتونو کې د پښتانه وطن بد ورځ لیدل کېدای شي. هر وخت تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې پر شاعرۍ سربېره نثري لیکنې او لنډې کیسې هم لیکلي، او همداشانې په اردو ژبې هم شاعري کړې ده. عثمان الستیار در وخت تسلیم نثري لیکنو ته په اشاره وایي:
یا تسلیم په اردو شعر باندې هم ډیره زیاته مطالعه لرله، د عالمي ادب ډیره زیاته مطالعه کړې وه. بیا په افسانه کې چې هغه کوم علامتونه راوړي، کوم ژبه استعمال کړې ده، په سنجیده ادب کې چې هغه څومره مضامین لیکلي دي، هغه څېړنې کړې دي، نو ډېر زیات یو شعوري هڅه کړې ده چې دا پښتو د نورو سیمه ییزو ژبو د ترقۍ په دې بهیر کې هغه سره شامل کړي.
هر وخت تسلیم پر شاعری سربیره په پښتو ادب کې کره کتنې ته هم ډېر خدمت ترسره کړی دی. طاهر ځلاند کره کتنې په لړ کې د ریاست تسلیم هڅې په دې ټکو یادوي:
د دې ورخو ریاست تسلیم یو ډېر سترګور نقاد او کره کتونکی و. د ادبیاتو په اړه، د فرهنګ په اړه، د ژوند د نورو مسایلو په اړه هغه ډېر نوی، باریک او ډېر قوي دریځ درلوده. زما په نظر د پښتو ادبیاتو په دغه نقدي څو لسیزو کې تسنیم یو لڅو پشمار د هغه کسانو څخه دی چې د دل نوم پرته زمونږ د پښتو ادب په ځانګړي توګه د تیرو څلوېښتو کالو ادب په تاریخ به
هر وخت تسلیم خپل یو اثر بیډ نمبر 2300 کال مخکې د خپل ناروغۍ پر مهال پر روغتون کې لیکلی او د خپل ناروغۍ کیسې په ډېر هنري انداز پکې کړې ده. لیکوال او شاعر میر احمد یاد چې په کراچۍ کې له تسلیم سره په ادبي ناستو کې برخه اخیستې او دغه دغه اثر یې لوستی، د تسلیم لیک ځانګړی او رخیص بولي او وایي:
په نثر کې د دې یو کتاب چې دی هغه اتشتم بیډ په نوم باندې دی، چې هغه د د ناروغۍ راپورتاج دی. دا ډېر داسې ظریف مزاح نگار مو، ډېر ظریف طنز وکوي، نو هغه کې چې ته ولول ډېر ظریف طنز پکې کړی دی. د دې ترڅنګ پاغه کې ډېره ژوره تراژیدي پراته ده، پاغه کې ډېره عجیب رومانیت پروت دی کنه. نو د دې چې څنګه شاعري داسې ډېر اړخونه لرل، څومره چې شاعري د خوندور او هغه د کلاسیک لهجه پکې و، د پښتو د سوچه شاعري خوګواله پکې همداسې د په نثر کې مو. خو د دې ټولو خبرو نه چور مونږ دا راسته شو چې تسنیم نه د نثر سره، نه د شاعري سره، او نه د ادب سره په ټوله کې، نه د کره کتنې سره، د سره سرسري چلن نه دی کړی، بلکې د ټول د یو مسولیت په توګه منل او د مسئولیت په توګه تر سره کړ.
د پښتو دروان شری بهیر دغه سرخیل شاعر په مړینه په لارو بر کې پښتنو لیکوالو او شاعرانو د خوښینې او خپګان خودلو تر څنګه غته د عقیدت په ایزونه د وړاندې کول په پار د هغه د یادغونډو په جوړولو تابعه هم کړې ده. د یادونه وړ ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي سردراجي ټکر په ګډون یو شمېر نور سندرغاړو د ریاست تسلیم غزل په خپلو غږونو کې هم ویلي چې مینهوالی تور هرکلی کړی دی.
او تر سما
بینجو د سازی و تاری آله ده چه تارونه پر هوا را دړه یو سر او بل سر ټینګیږي. فلزي تڼۍ لري چې هغه تڼۍ ټینګې شي غږ یې بدلیږي. په دې وروستو کې دا آله د کندهار محلي سازیان ډېره غږوي. دوی دا آله جاپانۍ بولي. بینجو یا جاپانۍ ځینې سازیان هندي آله بولي، خو د موسیقي ډېری استادان په دې باور دي چې دا آله په اصل کې افغاني ده او امیر خسرو دهلوي له ځانه سره هند ته وړې وه. بینجو په هندوستان، پاکستان او افغانستان کې غږوله کیږي. په بلوچي ساز کې لاغژه کې او ډولک سره ملګری وي. په افغاني ساز کې سازیان چمبه ور سره ملګری کوي. زموږ همکار صادق رښتینی په همدې باره کې له کندهار رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
بینجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سوري څخه خوندې پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه تر شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه آله ده. مالمانی موسیقی پیژندون کې بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشی ساز بولی او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله بولي. خو دا نه ده معلومه چې خلک ولې دغه آله جاپانۍ بولي او ولې په لوی کندهار کې د موسیقي دغه آله لا هم جوړیږي. جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې شغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقۍ دغه آله دې پکښې ونښغول سي. استاد محمد رسول چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپاني ژغونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه داسې وایي:
په لس برخه کې اته برخه د جاپانۍ دي چې دا زیاوي په ماتینو په دوره کې خلک بنډارونه کوي، یا د دریا سره، یا د ډولک سره، یا په اسلامي زربغني سره چوکیانو سره دي. هغه سره غزلې وایي. جاپانیانو د دروسه پورې هغه ډېر پرمختګ کړی دی.
کنداري اماتور سندرغاړي او د جاپاني ژغونکي جاپانۍ د کنداري موسیقي د څلورو ټوټو څخه یوه بولي او د هغه د ژغولو پرته کنداري موسیقي نیمګړې بولي. Yeah.
دی راک پاڑی راک دی پجی کیم دا یو شکل دتا پاڑی خلق ویلا خو منتا دا سوچ پدا سورونو باندې چوکی وشی پیژنې پاغه وختو کې شاید لږ کسان پیژندل ډیر خلق نه پیژندل چې پاڑی کم سورونه دی افسوس سور تنځه سور راک دی دیو طرف د بل طرف وو سور راک دی دیو طرف تنځه سور د بل وو دا سورونه نو چاته نو معلوم دی مثلا کم سور لګی رساله لګی ریل لګی ګندار لګی مدن پنچم نکات دیوت زد صاف دی دیگه پاسم پداس شکل باندې چې اوس سره مکمل لګی نو پداس شکلو باندې چا نه وي دا وخت چې استادان پیدا اسوله موسیقي مخ ته ولاړل اوس ګرد ونرمندان ډیر ونرمندان اوس دغه سوروت باندې دی پیږي نو دغه سوروت خدي کار اخی په سرګم باندې پیږي نو مکمل دی غزل مل ته قصور کې راځي لاین قصور کې راځي ټول شاهد قصور
استاد محمد رسول په دې نظر دی چې د بنجو ژغونکي اوس دغه آله په مسلکي ډول ژغوي نو ځکه یې په مینهوالو کې ډیروالی راغلی. بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقۍ یوازنی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړی او عصري سوی، خو بیا هم د دغه آلې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
مین لزل سره څو شول چې مینی ور پوری خندلی وو زام نه پېګم وګمې جبر خلم دانه کل راوړی راځي ورته وګ بشو چې مین خوره کې ته څو ور پېښ شي.
ډیر زمانه په خوا د سر سین په غاړه یو نواب اوسیده. د نواب یو خلی لور بچي مین وو نومیده. د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلو لور غندې مين وونک ستر کاوه. له نامحرمو نارینه او سره یې لیده کاتن کېدل. دا به ډیر وخت په یوه برج کې په خپله کوټه کې د سپوږمۍ غوندې ګردې کړکۍ څنګ ته په چوکۍ ناسته وه. کتابونه به یې لوستل، د ستنې په کار به بوخته وه، له خپلې خدمتګارې سره به غږېدله او یا به یې له کړکۍ څخه ته باندې د سیند او د باغ ننداره کوله. یوه ورځ چې مین وونګ په برج کې په چوکۍ ناسته وه، یو خوږ آواز یې واورید. آواز له لرې ځایه راتلو، خو اثرناک وو او د مین وونګ د روح تل ته یې د تیزې سیلۍ غوندې لاره کوله. پیغلې مین وونګ د باندې وکتل. په سیند کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سیند په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده. مین وونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، اورې ډیر جادوګر غږ دی. او بیا دواړه سندرې ته غوږ غوږ شول. سندر مار ویل: رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینوونګ وویل: دا ځوان غږ، دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي. دی لکه چې پوهیږي چې زه چیرته یم. دا بدله ماته بولي. د مینوونګ جذبې پارېدلې وې، بدن یې لمبه کوله. د خدمتګارې سترګې وځلېدلې. ورته یې وویل: زما بادارې، دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري، له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی، خو مطلب یې لکه چې ته. د مینوونګ زړه ودربېده او مخ یې له شرمه سور شو. په ذهن یې زور واچوه چې د سندر مار څېره په خیال کې انځور کړي، مګر ونه توانېده. خدمتګارې ته یې وویل: دا ته چې وایي همدا خبره به وي. بیړه یې د سیند په سینه ښویېده او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله. شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړه یې سږي کېده. مینوونګ تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړه یې د بیا لیدو په تمه کېناسته. سبا بل سبا او راتلونکي ورځو کې یې هم د سندرې د اورېدو او د بیړه یې د لیدو انتظار وکړ، خو هغه بیړه یې راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغی. مینوونګ په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل: دی ولې نه راځي؟ چې ورځې تیرېدلې، د مینوونګ رنګ زیړېده او کمزوري کېده. آخر د ناروغانو غوندې په تخ پرېوته. پلار یې ورته وویل: بچی، مشکل دې څه دی؟ دې پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ: هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستو. طبیب مینوونګ ولیده، ویې ویل: ما ته ناروغه نه ښکاري، روغ بنیادم ته دوا نه شم ورکولی. اونۍ واوښتې، خو مینوونګ ښه نه، بلکې لا پسې کمزوري شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حالت وکتل، نواب ته ورغله. ورته یې وویل: زما باداره، ستاسو لور ناروغي ماته معلومه ده، هغه مینه ده. که یې مین پیدا شي روغه به شي. د مین نښې دا ده چې دغسې بدله بولي. او بیا یې هغه بدله وبلله. د مینوونګ پلار سمدستي یو نوکر واستاوه چې د دې سندرې سندرمار ومومي. نوکر له څو ورځني اوږده لټون وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل: صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي. خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، ترونګ چې نومېږي، هغه دا سندره زده وه. هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل: کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی، ته خو یې راوله. نوکر کب نیونکی را دننه کړ. کب نیونکی د نواب په پاچاهي خونه کې وارخطا وارخطا سترګې غړولې، او نواب چې د حال ته قتل حیران پاتې و چې خبره له کومه ځایه ورته را پیل کړي. کب نیونکی نه ښکلی و، نه په ځوانانو کې حساب و. خیرنې جامې یې په غاړه کې وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نشي چې دی دې همغه کس وي. خو خیر، اوس خو راغلی دی. او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ. کب نیونکی د مینوونګ کوټې دروازې ته ورغله. هورې دې هغه سندره وبولي. کب نیونکی ترونچی نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی او نوکر یې چیرته بیایي. په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري، نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی. دی د مینوونګ د کوټې د ور شاته ودرول شو او هلته نوکرې د سندرې ورته وویل. نوکره د مینوونګ کوټې ته ننوته او کب نیونکي د ور شاته په دهلیز کې سندره پیل کړه: رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینوونګ چې سندره واورېده، سترګې یې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل: دی دی، په خپله دی دی، هله نوې جامې مې راکړه. مینوونګ د فنر غوندې چټکه له کټه را پاڅېده، جامې یې واغوستلې، ویښتان یې ږمنځ کړل، سینګار یې وکړ. او دا هر څه یې دومره ژر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه. د سندرې تر ختمېدو پورې له مینوونګ ښکلې خاپېرې جوړه شوه، او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزه. د مینوونګ زړه بې واره درپېده، سخته ګړۍ وه. د حیاناکو پیغلو غوندې پاس نه شو کتلی. ترونچی له فرصته استفاده وکړه. نیغ یې ورته وکتل. دومره ډېره ښکلا یې هیڅ وخت نه وه لیدلې، لکه د نکلونو ښاپیرې یې چې مخې ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تم کېدو نه و. زړه یې د مینوونګ ښکلا یووړ او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. مینوونګ چې د سندر مار لیدو ته بې صبره وه، سر را هڅ کړ چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه او بیا یې په کټ کټ وخندل. دې خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمي زوی ګمان کړی و، په همدې میینه شوی وم. دی خو مازې معمولي کب نیونکی دی، څومره کم عقل وم. دی چې خپلې کم عقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکرې غوږ ته یې خوله ورنږدې کړه او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی ترونچی د پورې شوي ور شاته ولاړ و. د مینوونګ خندا یې اورېده او داسې یې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی ترونچی خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ورباندې بل و، خوب او خوراکې نه و. رنګ یې زیړ شو، ناروغ شو او آخر د بیلتانه له غمه ومړ. کلیوال چې لمړینې خبر شول، جونګړې ته یې ورغلل. د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیږه ایښې وه. یو چا پوښتنه وکړه، دا څه شی دی؟ یوې هوښیارې بوډۍ ځواب ورکړ، دا یې زړه دی. د نواب د لور خندا یې زړه مړاوی کړ، غونج یې کړ، راټول یې کړ، د خیخې غوندې یې کړ او له سینې یې بوټ را ووت. یوې ځوانې ښځې وویل، له دې زړه سره اوس څه وکړو؟ دا خو د دغه سندرې غوندې ښکلی دی. بلې میرمنې ځواب ورکړ، په کار ده د په بیړۍ کې یې کیږدو او په سیند کې یې خوشې کړو. چې لمر څیره وهله، دوی د کب نیونکي ترونچی خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کیښو او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه. خو بیړۍ یې د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې یې ایښی غمی وموند. غمی یې راواخیست، واهیړاوو راواهیړاوو، بیخي ډېر ښکلی و. نواب غمی کور ته راوړ. ورځې تېرې شوې، خو هیچا هم په غمی دعوه ونه کړه. نواب د تیګو توګونکي ته واستوه چې د چای پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه او نواب خپلې لور مینوونګ ته ډالۍ ورکړه. لور یې ورته وویل، پلاره څومره ښکلې تحفه دې راوړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي، همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت، مینوونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، که څه هم د خوب وخت دی، خو اول چای را دم کړه، بیا زه څملا. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مینوونګ په پیاله کې چای واچاوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې راکښته کړه، د باندې یې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و، له باغه خوشبویه وږمه راچلېدله. مینوونګ د چایو پیاله راپورته کړه چې شونډې یې وروړې، خو وویرېده او چیغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي ترونچی څیره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري. او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده، رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مینوونګ ته په کب نیونکي پورې خپله خندا ورياده شوه. له ځانه سره یې وویل، څومره بې رحمه وم، ما وبخه، ما وبخه، زه پوه نه شوم. د نجلۍ سترګې راډکې شوې، د اوښکو څاڅکې پیالې ته ولوېدې. همدا یو څاڅکی بس و، کافي و. د خیخې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه، اوبه شو، ویلې شو، په بړاس بدل شو او د کب نیونکي روح له بنده راووت، والوت. حالا بیا مینوونګ د کب نیونکي سندره د ورستي ځل په مخه د سیند له څپو سره واورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینوونګ خدای پامان، خدای پامان. څو میاشتې پس مینوونګ د یوه لوی نواب زوی ته ورواده شوه. د نواب زوی ښکلی او زلمی و، دا ورسره خوشحاله وه. خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سیند باندې سترګې لګېدلې، یا به د ونو د ګلو موسم و، د کب نیونکي سندره به یې د هیر شوی خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله او ازانګه به یې کوله.
د ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی شاعری په اوچت تخیل او نویو تجربو مشهوره ده. د ښاغلي عزیزی یو غزل د ده په خپل غږ کې اورو.
دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، زه به په جنت کې هم د ښکلې خولې ته تږی یم. رسم مې د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه، رسم مې د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه، هو لکه ماشوم یم د انځور چینې ته تږی یم. غیږ د فلسفې د سمندر تر غیږې شوخه ده، غیږ د فلسفې د سمندر تر غیږې شوخه ده، نه د کفر وږی یم او نه سجدې ته تږی یم. ما په استسقا کې هم له خدایه پاکه ته غوښتې، ما په استسقا کې هم له خدایه پاکه ته غوښتې، خلک په اوبو پسې مري زه لمبې ته تږی یم. کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو، کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو، زه هم یوې دنګې تورکالۍ کعبې ته تږی یم. تا پیاله منیسی نقیبه که رختیا شیخو، ما تا پیاله منیسی نقیبه که رختیا شیخو، نن په ټول مجلس کې د جانان پیاله ته تږی یم.
اوس تکړه طنز لیکوال محمد هاشم ناصری بل یو طنز راوروي او د خپل طنز په باره کې راته غږیږي.
زه یو طنز درته وایم چې څه لیکې دی. مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تلیمې د پوهنتون په سرکونو پسې پاته شول. یوه لاسلیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار وخت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم. فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه، کارت تا بحال خلاص نه شده؟ ما به ورته وویل نه والا، دا دی تر اوسه دیخوا هاخوا منډې وهم، بې له تلاشۍ به یې خوشې کړم. له پوهنتونه مې په سختو خواریو کار خلاص شو، اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او رجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه، له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم، په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغو نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ږیره او بریت یې دواړه خرولي او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو را خلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې خو دی مو تر کړکینه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له چهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت را ورسېد ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او د ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل سره مسکی شول او په سترګو کې اشارې وکړې. زه نور پوه نه شوم خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ. سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کښېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راوایستې او موږ ته یې وویل برین بیادره وقفه یې نان و نماز است. بعد از یک نیم بجه بیایید. ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول. صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره راووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. دیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاته شوی وي. درنو اورېدونکو دا طنز چې تاسې واورېدل تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان هغه دفتري مسؤول کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دوی باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري تلیفونونو باندې تیروي نو اړ سوم چې په طنزي بڼه باندې ورته ووایم او که موږ کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکړو چې وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت الماله معاش درکول کیږي نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دیخوا هاخوا وخت ضایع نه کړې او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځئ.
پستر زخمی خوب شاید مست جتا دفعی غلطوب شاید رنگ و رنا بزل می توب شاید زمان تک مل دلے بنتوب شاید جن می ننا